سمیع عباس مننه تاسو ستریم شي د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه په منځني صفه 12 پښنوی په افغانستان کې خبري شي او په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. وړاندې مو د افغانستان د حکومت له یو پروګرام خبرو چې له طالبانو سره به څه ډول مبارزه کوي چې د سولې خبرو ته حاضر شي. خبرونه رحمت الله افغان اوروي.
سر کې هم د مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان ملي دفاع وزارت وای د هلمند غریشک او سنگین ولسوالۍ ته تللې لارې پرانستې دي. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د څېړنې او حل لپاره د ځانګړي ایلتي کمیټو پر جوړولو موافقه وشوه او د پاکستان د پارلمان پر یو غړي ډزې وشوې او هغه ووژل شو. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ملي دفاع وزارت وای د هلمند غریشک او سنگین ولسوالۍ ته تللې لارې پرانستل شوې. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل دا لارې تیر کال بند شوې وي. زموږ پوځي عملیات په ځانګړي ډول په هلمند کې بریالي وو. زموږ قطعه تر یو کلن ځان وروسته یو وار بیا غریشک او سنگین ته آزاد تګ راته کوي. د جنرال وزیری پوینا په هلمند، ننګرهار، کندهار، فاریاب، کندوز، زابل او بدخشان کې شپاړس پوځي عملیات روان دي. د زیاته کړه چې د افغانستان ځانګړي ځواکونه د شپې په مخه هر شپه لږ تر لږه 15 عملیات کوي. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د څېړنې او حل لپاره د ځانګړي ایلتي کمیټو پر جوړولو موافقه وشوه. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید عالمی بلخی پرون له اسلام آباد ازادي راډیو ته وویل چې په دې کمیټو کې د افغانستان سفارت د کډوالو د افغانستان د افغان کډوالو لپاره د پاکستان د ځانګړي کمشنري او پولیسو استازي غړیتوب لري. پریکړه وشوه چې د پاکستان په هر ایالت کې به یو کمیټه جوړیږي چې افغان کډوالو ته پیښې ستونزې وڅېړي او ژر تر ژره حل کړي څو هغوی ونه ځورېږي. د ښاغلي بلخي په وینا لږ تر لږه 3 میلیونه افغانان په پاکستان کې اوسي چې 1.5 میلیون یې هلته د قانوني اقامت اسناد نه لري. په ننګرهار کې یو شمېر دیني عالمانو د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد مبارزه غیر اسلامي وبلله او پر ولس یې غږ وکړ چې د هغوی ملاتړ وکړي. د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس مولوي عبدالظاهر حقانی پرون وویل چې امنیتي ځواکونه د افغانستان د خاورې بشپړتیا او خپلواکۍ ساتي، نو د هغوی پر ضد جنگ ناروا دی. په ننګرهار کې یو شمېر دیني عالمانو او د جلال آباد ښاریانو د سه شنبې په ورځ په کابل کې په تروریستي حمله کې د وژل شویو کسانو د فاتحې مراسم هم ترسره کړل. په جلال آباد کې د مدني فعالانو یو شمېر د امنیتي ځواکونو د ملاتړ شعارونه او انځورونه هم د ښار په بیلابیلو برخو کې وځړول. او د سری صلیب د نړیوالې کمیټې مشر وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په حال کې ده او راتلونکي 3 میاشتې به ډېرې سختې وي. جین نیکولاس مارتین پرون له رویټر سره په مرکه کې وویل د دې بحران د هېرېدو په صورت کې به تشدد اوج ته ورسیږي، مرسته کوونکي او د دې هېواد تحصیل کرده وګړي به مایوسه سي. ښاغلي مارتی پر نړیوالو غږ وکړ چې افغانستان دې نه هېروي. د سری صلیب د نړیوالې ټولنې مشر ټینګار وکړ چې د خپل کاري ماموریت تر بشپړېدو مخکې به له افغانستان سره د زیاتو مالي، سیاسي او بشري مرستو د راغونډولو لپاره په اروپا او واشنګټن کې له چارواکو سره خبرې وکړي. د پاکستان د پارلمان پر یو غړي او سلاکار ډزې وشوې او وژل شو. سردار سورسنګ د خیبر پښتونخوا د ایالتي اسمبلی غړي او د دې صوبې د اعلی وزیر سلاکار تیر ورځ په بونیر کې وویشتل شو. د پاکستان تحریک طالبان افراطي ډلې د دې پیښې مسؤلیت منلی. په سیمه کې د پولیسو مشر خالد همدانی وویل دو موټر سایکل سپرو د سنگ پر موټر ډزې وکړې او هغه یې وواژه. سنگ په 2018 میلادي کال کې د تحریک انصاف غړیتوب ترلاسه کړ او هغه څوکۍ د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې خپل کړه چې د مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړې شوې ده. د کراچی ښار پولیسو خبر ورکړ چې د القاعده شبکې یو مهم رسته کوونکی نیولی. د پولیسو په وینا د هغه کس ته چې نوم یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو پولیس کې و. پولیس وای عبدالرحمن سندی تیره ورځ د پولیسو او استخباراتو د ګډو عملیاتو پر مهال ونیول سو. په کراچی کې د پولیسو یو چارواکي مقدس حیدر رویټرز خبري اژانس ته وویل عبدالرحمن سندی د القاعده پخوانی غړی دی چې له اسامه بن لادن او ایمن الزواهر سره یې نږدې اړیکې لرلې. د پولیسو د دې چارواکي په وینا سندی له بلابلو افراطی ډلو لکه حرکت الجهاد او جیش محمد سره کار کاوه. متحده ایالات به د ایران له اټومي پروګرام لکه تر لګه 2.3 درنی او بو واخلي ل د اوبو د اټومي انرژي او اټومي وسلو د جوړولو لپاره کار اخستل کیږي. د امریکا د انرژي وزارت پرونول چې د اوبو 8.6 میلیارد ډالر ارزښت لري. ایران له نړیوالو سره د اټومي موافقه پر اساس مجبور دی چې د درنو اوبو زیرمه را کمې کړي. د هیواد به د خپل اټومي پروګرام درنې اوبو په نورو هیوادونو خرڅې یا تجزیه او یا هم تخریب کړي. د ایران د اټومي مذاکرو مشر عباس عراقچی پرون په یوه کې له امریکایي چارواکو سره د دې معاملې په اړه خبرې وکړې او خبریالانو ته یې وویل چې 2.3 مکابټنه اوبه یې پر یو امریکایي کمپنۍ خرڅې کړې دي. عراقچی څرګنده کړه چې 8 اضافي درنې اوبه لري، نو ښایي په راتلونکي کې داسې نورې معاملې هم وکړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دیمستورا د سیمې او نړۍ د مشرانو د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. دیمستورا دا غونډه په سوریې کې د کمزوري اور باندې ماتېدو د مخنیوي لپاره رابلل ده. د ملګرو ملتونو دی لوړ پوړي ډیپلوماټ پرون وویل چې د سوریې د ملاتړ نړیواله ډله چې امریکا، روسیا، اروپایي ټولنه، ایران، ترکیه او عربي دولتونه پکې شامل دي، به ډېر ژر سره وګوري ځکه سیاسي مذاکرې به بندې شي. اور باندې ماتېدو په حال کې ده او د بشري مرستو رسولو بهیر له خنډ سره مخامخ دی. او د نړۍ د لک تر لګه 150 یو هیوادونو مشران د اقلیمي بدلون د اغیز د کمولو لپاره د پاریس د موافقې په لاسلیک کولو پیل وکړ. د فرانسې ولسمشر فرانس اولاند لومړی ولسمشر و چې پرون یې د ملګرو ملتونو په سازمان کې په دې اړه په ځانګړو مراسمو کې د پاریس موافقه لاسلیک کړه. دا موافقه د روسیې، چین او امریکا استازو هم لاسلیک کړي، خو د نړۍ د تیلو یو شمېر سترو صادرونکو هیوادونو لکه سعودي عربستان، عراق او قزاقستان لا خپل دریز نه دی څرګند کړی. د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره د دې موافقې متن تیر ژمی په پاریس کې د 200 هیوادونو د استازو له لوري تایید شو او هدف یې د زهرجنو یا ګلخانهي ګازونو د تولید مخنیوي او د نړۍ پر اقلیم د دې اغیز کمول دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې کابل د هغو طالبانو د ځپلو لپاره پر یو پروګرام کار کوي چې د سولې له بهیر سره نه یو ځای کیږي. بیا مو دا مسله چیرلې چې روسیه له طالبانو سره کومک کوي کنه کوي.
روسیا دغه موضوع ته اشاره کوي، طالبان د سره خبرت معلومات تبادله کوي. دا په دې معنی ده چې روسیا هم دغه معلومات په قبل کې طالبانو ته یو شی ورکوي.
په خوست کې قومي مشران او دینی عالمانو د کابل د سې شنبه د ورځې برید وغانده.
دا عمل غیر اسلامی، غیر شرعی، غیر انسانی عمل دی. نو مونږ دا واقعیا په کلکه غندو.
نن د کتاب نړیواله ورځ ده. په دې اړه په کابل کې د یو کتاب پلورنځي له مشر سره شهیدلی.
د کتابونو کیفیت ته توجه وشو،
نه ډیزاین ته، د کتابونو رسونې ته. د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شوی پیغامونه خبرو او ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلی اس ام اسونه لولو. افغان حکومت د امریکا، چین او پاکستان له اساسو سره د هغو وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره په ګډه او هم آهنګ مبارزه خبري غوړي چې له سولې انکار کړی دی. یو لوړ رتبه افغان چارواکي د خپل نوم د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته وویل که چیرته د دې هیوادونو د اساسو 15 څلور اړخیزه غونډه کیږي، باید د هغو وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره په ګډ پوځي اقدام خبري پکې وشي چې له افغان حکومت سره سوله نه غوړي. جزئیات فرشتي جلال زی پوراپور.
د لوړ رتبه افغان چارواکي وویل د افغان حکومت غوښتنه ده چې د څلورو هیوادونو استازي د هغو وسلوالو طالبانو پر ضد چې له حکومت سره سول ردوي د هماهنګي پوځي مبارزه پر امکان خبري پیل کړي. د چارواکي چې د نوم د پټ پاتې کېدو په شرط له ازادي راډیو سره خبري کولې څرګنده کړه چې په کابل کې پر دې مسله بحثونه پیل شوې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل په څلورمه مشورتي غونډه کې پریکړه شوې چې 15 څلور اړخیزه غونډه به هغه وخت کې چې د افغان حکومت او طالبانو استازي مخامخ خبري وکړي. په څلورو مخکنیو څلور اړخیزو غونډو کې پریکړه شوې و چې هر ډله به چې له حکومت سره د سولې د خبرو ملاتړ نه کوي او ورسره یو ځای نسی پر ضد به یې ګډ پوځي اقدام کوي. نو زموږ خبره دا ده چې باید څلور واړه پر ګډې مبارزې بحث پیل کړو. د افغان حکومت او سوالو طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل لپاره په څلور اړخیزو مشورتي غونډو کې چین، امریکا، پاکستان او افغانستان ګډون لري. ټاکل شوی و چې د دې لړۍ پنځمه غونډه په اسلام آباد کې وسی او داسې هم ګڼل شوی و چې شاید د سوالو طالبانو ځینې استازي هم برخه پکې ولري. د دې غونډې نیټه لا نه و څرګنده شوې، خو وروسته د طالبانو یو ویاند له حکومت سره د سولې په خبرو کې د ګډون امکان رد کړ. د پنځمې مشورتي غونډې برخلیک لانه دی څرګند. په کابل کې د تیرې سه‌شنبې پر ورځ تر خونړۍ تروریستي حمله وروسته دا اول وار دی چې یو لوړ رتبه افغان چارواکی د وسلوالو طالبانو پر ضد د امریکا، پاکستان او چین سره د ګډې پوځي مبارزې پر امکان خبرې کوي. خو آیا د افغانستان حکومت به امریکا، چین او پاکستان ته قناعت ورکړي چې د هغو وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي مبارزه پیل کړي چې د سولې خبرې نه مني؟ د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو په پوهنځي کې استاد او د افغانستان د سیاسي چارو څارونکی نصر الله ستانکزی دا ممکنه نه ګڼي چې پاکستان د وسلوالو ډلو پر ضد په مبارزه کې د افغانستان شاته ودرېږي.
از نظر ما زیات عملی به نظر نمیرسه که پاکستان در موقف قرار بگیره که
زمان نظر دا ډیره عملی نه برېشي چې پاکستان به داسې موقف خپل کړی چې د افغان حکومت سره یو ځای د طالبانو پر ضد جنگ وکړي. امریکا عملاً په دې جګړه کې ښکېله ده. چین هم فکر نه کوم چې په دې جګړه کې ځان شریک کړي. خو لشتل لږه د وسلوالو طالبانو او نورو افراطي ډلو پر ضد جګړه به مشروع وګڼي. چین شایي په غیر مستقیم ډول د افغان حکومت او پوځي ځواکونو سره مرسته هم وکړي. ښاغلی ستانکزی څرګنده کړه چې له طالبانو سره د سولې لپاره د مذاکرو د پیل هڅې له بنبست سره مخامخ شوي او د دې وړیو د شریکو لپاره څلور اړخیزی غونډې شایي یوازې تشریفاتي رنگ لري. نصر الله ستانکزی وویل پاکستان د افغانستان، د آسیا د جنوب او د مرکزی آسیا لپاره ځانګړي سیاسي کړندار لري چې د افراطي وسلوالو ډلو د فعالیت دوامي و عمده برخه ده. د ښاغلی ستانکزی په باور دا ممکنه نه برېښي چې پاکستان خپل بهرنی سیاست بدل کړي.
افغان حکومت غواړي چې امریکا، چین او پاکستان هغه طالبان وځپي چې د سولې له خبرو یې انکار کړی دی. خو په راپور کې مو د څېړونکو نصر الله ستانکزی په وینا واورېدل چې ګمان نه کوي چې پاکستان دې د طالبانو پر ضد په جګړه کې برخه واخلي. بل لور ته روسیه وایي چې له طالبانو سره یې یوازې تماسونه لري او همکاري نه ورسره کوي. په کابل کې د روسیې سفارت په یو بیان کې د طالبانو او روسیې ترمنځ همکاري یوازې اوازې بللې. طالبان هم له روسیې سره د دې ډلې تماسونه تایید کړي دي، خو ویلي دي چې روسیه مرسته نه ورسره کوي. خو په داسې حال کې چې روسیې په وار وار په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پړه پر امریکا او افغان حکومت اچولې، د روسیې او طالبانو همکاري څومره ممکنه ده؟ په دې اړه له احمد تکل څخه اورو.
په کابل کې د روسیې سفارت په یو بیان کې د افغانستان پر رسنیو کې د طالبانو او روسیې د همکارۍ په اړه راپورونه به بنسټه تورونه وبلل. په بیان کې راغلی چې رسنۍ د طالبانو او روسیې د تماسونو په اړه د افغانستان لپاره د روسیې د ځنګړی استازي زمیر کابلوف د څرګندونو تحریف شوی بڼه خبروي. د روسیې سفارت په کابل کې د سه شنبه ورځې له خونړۍ حمله وروسته په خاص ډول د افغانستان په یو ټلویزیونی چینل کې په دې اړه بحثونو ته اشاره کړې او وایي چې دا څرګندونې روسیا په غوسه کوي. بیان زیاتوي چې روسیا د افغانستان پر رسنیو کې د اطلاعاتو تحریف چې د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنولی شي غندي. طالبانو هم له دې ډلې سره د روسیې د همکارۍ په اړه راپورونه بې بنسټه بللي، خو وایي چې طالبان د نړۍ له ډېرو هیوادونو سره اړیکې لري. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم ازادۍ رادیو ته په دې اړه د خپلې ډلې دریځ په ډاګه کړ.
اسلامي امارات تام شکل باندې ټول نړۍ هیوادونو سره د زیاتره هیوادونو سره ارتباطات لري. اور علاوه خبره لري چې مثال یو مشخص هدف لپاره چې نمبر تاسو شي یو څه کې په چم چې دا واقعیت نه لري چې
د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي زمیر کابلوف مخکې تایید کړی و چې طالبان او روسیا په استخباراتي برخه کې په خپلو کې همکاري کوي. کابلوف په افغانستان کې د داعش ډلې پر فعالیتونو په واضح ډول اندېښنه وښوده او دا ډلې د روسیې د امنیت لپاره لوی ګواښو باله. په داسې حال کې چې طالبان، داعش، افغان حکومت او په افغانستان کې نړیوال ځواکونه د ځان دښمنان بولي، دا احتمال چې طالبان او روسیا به پر استخباراتي همکاریو سربیره په پوځي برخه کې هم همکاري سره وکړي کنه څومره ده؟ د میرلند پوهنتون استاد محمد شفیق همدم له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا احتمال شته.
دې توافقنامه کې چې روسیا هم دغه موضوع ته کله چې طالبان دوی سره استخباراتي معلومات تبادله کوي، دا په دې معنی ده چې روسیا هم د دې معلوماتو په مقابل کې طالبانو ته یو شی ورکوي چې هغه بل شی نه لري بغیر د استخباراتي معلوماتو نه، بغیر د وسلي او د مالی مرستو نه.
د ښاغلي همدم په وینا روسیا چې د پخواني شوروي ځای ناستې ده، د افغانستان په امنیتي ادارو کې خورا زیات نفوذ لري، نو ځکه دا امکان شته چې له طالبانو سره یې په وروستیو فعالیتونو کې مرسته کړې وي. د روسیا او طالبانو د احتمالي همکاریو په اړه افغان حکومت تر اوسه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو افغان چارواکو روسیې او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته په وار وار ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې څخه دوی ته هیڅ راز خطر نشته.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
د کندوز امنیتی چارواکی وای کندوز ښار به بیا سقوط ونه کړي. د راپورونو له مخې په کندوز کې د امنیتی وضعیت په اړه اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي، خو تېره اونۍ یو شمېر لوړ رتبه امنیتي چارواکي چې د ملي دفاع وزارت سرپرست او د کورنیو چارو وزیر پکې وو، دې ولایت ته ولاړل او کندوزیانو ته یې ډاډ ورکړ چې امنیت ښه دی. دوی همداراز په کندوز کې د پراخو پوځي عملیاتو د پلان خبر ورکړ. جزئیات ته فرشتې جلالزی په راپور کې.
د کندوز د امنیت قومندانۍ د امنیت امر محمد معصوم صافی هاشمی وویل د دفاع وزارت سرپرست او د کورنیو چارو وزیر کندوزیانو ته ډاډ ورکړی چې د وسلوالو طالبانو پر ضد به ځمکني او هوایي عملیات جاری وي. ښاغلی هاشمی ازادي راډیو ته پرون وویل چې د دې عملیاتو یو هدف له وسلوالو طالبانو ته استوګنو سیمو پاکول دي. د هاشمی په وینا په دې ولایت کې شاید درې زره په شاوخوا کې وسلوال جنگیږي، خو ټینګار یې وکړ چې په وروستیو کې زیات تلفات ورته رسیدلي دي.
تعدادشان تقریبا میره تا 30,000 که علی الحمدلله بسیار تلفات مخالفین وارد شده.
وزمش په نظر ډیر وسوال نه دی پاته. هغه پوځي عملیات چې د تیرې میاشتې له 15 منیټې راهیسې روان دي، په ترڅ کې لږ تر لږه شپږ اتیا تنه وسوال وژل شوي دي. ښاغلی صافی زیاته کړه چې د کندوز په شپږو ولسوالیو کې په روانو پوځي عملیاتو کې پرمختګ سوی او ډیر ژر به د کندوز ښار او خان آباد ولسوالۍ لاره پرانیستل سي. دا لاره په کندوز کې د امنیت د خرابوالي له امله تړل سوې ده. وسلوالو طالبانو تیرمنۍ د څو ورځو لپاره کندوز ښار ونیو. دا اول وار و چې وسلوال طالبان د یو ولایت مرکز نیسي. د کندوز د امنیه قومندانۍ د امنیت عامر محمد معصوم صافی هاشمی یو ور بیا د داسې پیښې امکان رد کړ او وی ویل چې د ولسوالیو خلک د پخوا په پرتله له حکومت سره زیات همکار دي.
همکاري یعنی مردم بودن چې مخالفین
دا د همدې ولس همکاري و چې مخالفین ونه توانیدل چې ور بیا کندوز ښار ونیسي. وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د کندوز ښار ته نږدې ځینې سیمې ونیوې چې د ښار د سقوط ویره پیدا کړه. د کندوز د ولایتي شورای وغړي امرالدین ولی ازادي راډیو ته وویل کندوز د سقوط له خطر سره نه دی مخامخ.
خوب او خیال لري چې مخالفین دارن
دا هغه خوب او خیال دی چې مخالفین لري. هغه تشویش چې موږ خلک یې لري باید لري سي. کندوز هیڅ کله سقوط نه کوي. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وزیر کندوز ته په خپل وروستي سفر کې څرګند کړ چې هلته پروان ناکراری کې د سیمې هیوادونه لاس لري. محمد معصوم ستانگزی پرته لدی چې د یو هیواد نوم واخلي وویل چې کندوز د وسلوالو لپاره د منځنۍ آسیا دروازه ده.
افغان امنیتي چارواکي په دې باور دي چې کندوز ښار به بیا طالبانو نه نیسي. طالبانو تیر کال دغه ښار ته نږدې دوه اونیو په مخنی ولې وو. نړیوالو چاپی خبرونه ته په کتنه کې هم د کندوز د تیر کال د نیولو پر مهال د امریکایي الوتکو د بمباری مسلې ته اشاره شوې ده. دغه چاپی خبرونه ته ملالی بشیر کتنه کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼه په خپل تازه غنه کې په افغانستان کې د امریکا له لورې د وجلسیو ملکیانو خپل خپلوانو ته د پیسو د ورکړې مسأله څېړلې ده او لیکلي امریکایي ځواکونه په افغانستان او عراق کې د ملکی قربانیانو له خپلوانو سره څمرسته کوي او دا مرسته د ملکیانو د مرګ جوبلیا او د هغوی د مالی زیانونو په بدل کې ورکول کیږي. د ورځپاڼه په وینا دا کومک له $200 پیلېږي او تر لسګونو زرو ډالرو رسیږي چې کله ناکله نقدي پیسې د قربانیانو کورنۍ ته ورسپارل کیږي او له هغوی بخښنه غوښتل کیږي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکلي چې دا لړۍ له څو کلونو راهیسې د امریکا دفاع وزارت روانه کړې ده او باید پکښې عدالت تامین سي. ورځپاڼه په دې ترڅ کې د کندوز په ښار کې د بې پولي ډاکترانو پر روغتون ترسره سوي برید ته اشاره کوي چې تېر کال پکښې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د دې پیښې د قربانیانو کورنیو ته روان میلادي کال په پیل کې د امریکا پوځ له درو تر شپږ زرو ډالرو مرسته وکړه، خو د خلکو او د بې پولي ډاکترانو د ټولنې د مشر په وینا دا پیسې خورا لږې وې او قربانیانو ته توهین و. نیویورک ټایمز د عبدالقدیر په نوم د یو افغان خبرې راخستې دي چې دولس کلنه لور یې د کندوز په پیښه کې وژل سوې وه. دی وایي کومې پیسې چې ده ته ورکړې دي هغه خورا لږې دي، خو دی چاره نه لري چې دا پیسې ونه مني. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې جګړه وي نو خامخا به پکښې خلک مري، خو د ملکي قربانیانو کورنیو ته د لږ تاوان ورکول سمه لورینه نه ده او له دې څخه باید ډډه وسي. د لویدیځ یوې بلې چاپي خپرونې بیا د جګړو په اړه د طالبانو تازه بریدونو ته اشاره کړې ده. اکانومیست مجله په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکي طالبانو د نوي فصل وحشتناکه بریدونه پیل کړي دي، خو کوم خاص پرمختګ یې نه دی کړی. مجله وړاندې لیکي تیره اونۍ طالبانو د خپلو پسرلنیو بریدونو اعلان وکړ. ټولو دا ګمان کاوه چې بیا به ډیری وینې وبهیږي او د کابل وروستۍ برید د دې حملو یوه بېلګه وه. په دې حمله کې لږ تر لږه 46 کسان ووژل شول او شاوخوا 350 نور ټپیان شول. اکانومیست مجله زیاتوي چې تیر کال د افغانستان لپاره تر ټولو خونړی کال وو او افغان امنیتي ځواکونو ته ډیر تلفات واوښتل او د خراب امنیتي وضعیت له امله یو شمېر افغانان له خپل هېواده وتښتېدل. خو د مجلې په وینا د دې ټولو سربیره طالبانو جدي بریالیتوب نه درلود. لا هم ټول ښارونه او د ولایتونو مرکزونه د افغان ځواکونو په واک کې دي او د طالبانو د هر راز ستر پرمختګ مخه یې ډپ کړې ده. اکانومیست لیکلي افغانان توانېدلی دي چې خپلو هڅو ته د ناټو په خورا لږ مرستو ادامه ورکړي. داسې چې افغان ځواکونو له دفاعي حالته تهاجمي حالت ته مخه کړې ده او ډیر ژر به د افغانستان هوایي ځواکونه هم د پدیو افغان ځواکونو ملاتړ پیل کړي. اکانومیست لیکي په دې حساب طالبانو ته ډیره ګرانه ده چې د جګړې په دې فصل کې هم د پام وړ پرمختګ وکړي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د خوست قومي مشانو او دینی عالمانو د کابل د ورستي ترسي پېښې د قربانيانو د غندنې په غونډه کې د جمعې په ورځ د ملي یووالي حکومت له مشانو وغوښتل چې د ترسي بریدونو د مخنیوي لپاره د خپلې هڅې چټک کړي. دوی زیاته کړه د هیواد ته یوازې په سوال او زاریو امن نه راځي، نو حکومت د افغان ځواکونو د پیاوړتیا له لارې د ملکي او بې دفاع وګړو ژوند او مال خوندي کړي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د جمعې په ورځ د خوست یو شمېر قومي مخورو او دیني عالمانو د کابل د ورستۍ مرګانۍ پیښې د قربانیانو د فاتحې او د یادې پیښې د غندنې په ناسته کې وویل د دا ډول بریدونو چې ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبلا وړي یوازې پر غندنو ستونزې نه حلېږي. دوی ټینګار وکړ چې افغان حکومت د وسلوالو قوتونو د تجهیز، اکمال او خو امتیازاتو په واسطه د ورانکارو بریدونو مخه ونیسي او د خلکو ژوند او مال خوندي کړي. یاد غونډه چې د هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ په بلنه رابلل شوې وه د خلکو د منتخبي شورا مشر حاجي سلیمان زدران وویل
د سه شنبه پیښه په کابل کې نه یوازې دا چې افغانستان بلکې ټول جهان یې ولړزو، دا ډیره غمجنه پیښه وه. د دغې پیښو د مخنیوي دپاره تدابیر پکار دي. داسې نه چې ځنې مشروم یې پوهېدوشې وژړي او ځنې مشروم داسې پوهېدوشې چې په زوری وخت تېروي په دا رقم ته امن نه رسي.
د خوست د معیبینو د اتحادیې مشر سخي محمود مهربان د ملي یووالي حکومت د دواړو مشرانو غواړي چې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه واخلي او د ولس د امن او ژوند د ساتلو لپاره د ټولې ممکنه هڅې سرته ورسوي.
دا یوه پیښه نه ده چې موږ ترشي، موږ په ډاکټر صاحب اشرف غنی نه ډاکټر عبدالله نه دغه اخو چې ویلي دا کېږي، ویلي دا بېګنا خلک مړه کېږي، ورور چې په ورور ونه جوړي او ورور نه ده دښمن موږ تاسو به منر لګي.
د خوست یو تن دیني عالم مولوي محمد داود وقفي د کابل پیښه د اسلامي او انساني ارزښتونو سره په ټکر کې وبلله او د هغې غندنه یې وکړه.
هغه عامجنه واقعا چې یو څو ورځې مخکې د کابل په ښار کې رمیان ته شوه، دا عمل غیر اسلامي، غیر شرعي، غیر انساني عمل دی. نو مونږ دا واقعا په کلکه غندو.
قومي مشر میرقاسم شاه هم د کابل د سه شنبه ورځې په برید سخته خواشینی څرګنده کړه
چې هر چا دا عمل کړی ده د دې جزا خو زه د الله تعالی نه ته غواړم. د دې خو بېخي هدایت نصیب ما کړې چې ته د درسو د دې ماشومانو د دې بیچاره مظلوم خلک په لار کې څوک کراچی چلوي او څوک صاحبه کنه هغه د خپل نفاقې په خاطر وتلوي، دا په داسې و ظلم مرتکب شي الله تعالی د جزا ورکړي.
د یادونې وړ ده د تېرې سه شنبه په ورځ د کابل ښار د پلي محمود خان په سیمه کې وسلوالو د ملي امنیت پرې به اداره موټر بم او ځانمرګي بریدونه وکړل چې 46 کسان پکې ووژل شول او له 300 ډیر نور چې ډیری ملکي وګړي ول ټپیان شول. د افغان حکومت کشفي او استخباراتي ادارو دا برید د حقاني شبکې کار بللی دی. وسلوالو طالبانو رسنیو ته پاستول شوی خبر پاڼو کې د یاد برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی و.
آزادي رادیو
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږنی په ټول افغانستان کې او ریس مش پرونی د سهار له وو د ماشام تر وبجو پورې په همدې صفو خبري شي او د ماشام له وو د سهار تر وبجو پورې آشنا راډیو په دې صفو اوریدل شي. نن د کتاب نړیوال ورسته د افغانستان یو کتاب پلورنځي په پام کې لري چې آنلاین بڼه د کتابونو خرڅولو پروګرام پیل کړی. اکسوس کتاب پلورنځي وای په افغانستان کې اوس د کتاب لوستلو دود بیرته پر راژوندي کېدو دی. د دې کتاب پلورنځي له مشر صفی الله ناصری سره سالم محمد سالم مرکه کړې ده. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې په آنلاین بڼه د کتابونو پلورلو پروګرام په افغانستان کې څومره عملي ښکاري. صفی الله ناصری په ځواب کې وویل
موخه د اکسوس کتاب پلورنځي خپل دا پلان لري چې په راتلونکي کې د افغانستان د اصلي فرهنګ د هویت د لوړولو په خاطر په دې برخه کې هر اړخیز پرمختګ وکړي او د هر ډول پرمختګونو څخه استفاده وکړي. په دې لړ کې موږ هم غواړو چې آنلاین توګه بعضي کتابونه چې څوک غواړي د غیر لر نه د فرصتونو ته مساعد کړي څوک کولی شي آنلاین توګه هم کتابونه ترلاسه کړي.
تر اوسه دغه اقدام بل چې هم په افغانستان کې کړی دی که تاسو لبنانی کتاب پلورنځی یاست چې دغه سیاوي اقدام کوي؟
تقریبا شاید موږ لمرنی کتاب پلورنځی و چې دا اقدام کوو ځکه چې دلته تر اوسه ډېر ځای داسې کتاب پلورنځي دي چې هغه په عمو پخواني انالوګ سیستم حاکمې دي. اوس موږ د ډېر شیانو کمپیوټر راس کړي دي ډېر فرصتونه لرو چې دو شیان ته تاسو ورکړو.
په افغانستان کې د ټکنالوژۍ د عامېدو سره د کتاب لوستلو دو ته څومره زیان رسېدلی یا څومره پرمختګ کړی دی؟
لومړی خو په دو ټکنالوژي ډېر ستره ضربه وارده کړله. ډېر فشار پرې ورغی او د ساب چې څنګه منځته راغی نو خلکو هارډ کاپیو ترلاسه کولو لپاره دا خپله تلوسه یې لاسه ورکړله. ورو ورو بیا د کتاب پلورنځي او د انتشاراتو په دغو فکر سره چې دوی وکولی شي بیرته بازار ژوندی وساتي نو دوی وتوانېدله چې په دغې برخه کې لږ لږ بندنه را سام کړي او ابتکارات وکړي. په دې لړ کې مثلا د کتابونو کیفیت ته توجه وشوله، ډیزاین ته، د کتابونو رسونې ته. هغه څه شیان چې مثلا مخکې کومې ستونزې وسه او بې تفاوتي وه هغه بې تفاوتۍ ورکې شوې. نو په دې برخه کې بېرته دغه څپه داسې راغلله چې بېرته خپل خولۍ حالات یې بېرته ثابت ساتلی.
پخوا به خلکو د ژبې د زده کړې کتابونه زیات لوستل یا هم د کمپیوټر د زده کړې کتابونو زیات مارکیټ درلود. نن سبا خلک کوم ډول کتابونه زیات خوښوي؟
زه خو چې خپله هلته زه ډېر مینه وه دغه ځوانان ډېر استخباراتي کتابونه خوښوي او همدارنګه دغه د ارواپوهنې په برخه کې او د سیاسي علومو په برخه کې ډېری کسان علاقه لري چې د دوه برخو کتابونه ترلاسه کړي.
د شنبې ورځ د کتاب نړیواله ورځ ده. ستاسو کتاب پلورنځي څه پروګرام سنجولې د دې ورځې په مناسبت؟
موږ هم لکه تیر کال یو څنګه تخفیف په نظر کې نیولای و چې وکولای شو ډېر کسان وکولای شي د دې ورځې په استفاده سره کتابونه ترلاسه کړي. موږ ستاسو کال هم لسته تخفیف ورته وضع کړی دی چې کولای شي سبا یو زموږ کتاب پلورنځي ته مراجعه وکړي او ښه مهم کتابونه په دې ورځ کې په چیپ نرخ ترلاسه کړي.
د کتابونو د چاپ په برخه کې حکومت هم خپلې هڅې کوي. تاسو به هم خپلې ستونزې لري. له حکومت څخه مو مشخصا غوښتنه څه ده؟
دولت نه موږ څه ځله غوښتنه کړې ده چې که یو منظم کار دې ته دغه وشي چې دغه ټول انتشارات چې کوم په افغانستان کې دي د دوی د تفریح په خاطر لومړی څو څو نندارتونونه دی چې څو د خپل خلکو په خپلو تولیداتو او افتخارات باور پیدا کړه هغه یا قوي شي او له بلې خوا نه دا د کاپي رایټ مسله چې ده دغه ته ډېر نقص کوي. نو په دې برخه کې حکومت هېڅ کوم کار نه دی کړی چې دو برخه کې اسانتیا ویراولي او د کاپي رایټ په برخه کې هغه کوم څوک چې کوم علمي اثر ما سره ویلي چې هغه په یوه شتمنۍ ورته بدل شي نشي بدلولی او دا د دې عایداتي منبع باعث نه کیږي او دا بیا د پلورنځي کې د دوی باعث کیږي چې دوی په دې برخه کې کوم کار ونه کړي. او بل دا و چې مثلا کله خبرندوی مرکزونه ټول یو منظم ځای کې ځای پر ځای شي او خو پراخ ځای ورته منظور شي بیا کولای شي ډیر خلک چې په اسانۍ سره کتابونه ترلاسه کړي.
په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مشر صفی الله ناصری.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد انور لکندهار لیکي له افغان حکومت غواړم چې پاکستان ته سفرونه ونه کړي، د دې پر ځای د هند او روس ته ولاړ شي. فیضان الله لکندهار لیکي ما خبریالان خپلواک بلل خو ما ته له خپلو اسمسونو معلومه شوه چې دوی د حقیقت نه د امر تابع دي. ورور کله ناکله ستاسو اسمسونه یا د نور اوریدونکو سمسونه نیمګړی را رسیږي او کله بیا راپورونه وښدسي نو لږ سمسونه ولولو. کچرته مو اس ام اس نوی لوستل شوی. جعفری لزابل لیکي په زابل کې دریمه برخه مکتبونه سقوط دي. ملا داود لیکي زه د کابل د سې شنبې د ورځې برید غندم، زموږ د زړه زخم کافي نه دی، باید ټول لاس پکار شي. محمد معصوم نورزی له دلارام لیکي ایرانی چارواکي له افغان مهاجرو سره ډیر ظلم کوي، د کډوالو چارو وزارت باید دې مسلې ته جدي توجه وکړي. قریشی له هلمند لیکي زما په نظر د کابل د سې شنبې برید د سولې د نه راتلو شاهدي ورکړه. عبیدالله غمجن له کابل لیکي طالبانو په تیرو 1500 کلونو کې یو مهم ښار ونیوی، دوی ولې جګړې کوي؟ او میوند له لشکرګاه لیکي د هلمند امنیتي وضعیت په ښه کېدو دی. اتنی می بچش به لند خبرونه ل رحمت الله افغان څخور.
د افغانستان ملي دفاع وزارت وای د هلمند ګریشک او سنگین ولسوالۍ ته تلل لارې پرانستل شوه. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د سړنو او حل لپاره د ځانګړیو ایلتي کمیټو پر جوړولو موافقه وشوه. په ننګرهار کې وشمیر دینی عالمانو د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد مبارزه غیر اسلامي وبلله او پر ولس یې غږ وکړ د هغوی ملاتړ وکړي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی او راتلونکي 18 میاشتې به ډېرې سختې وي. د پاکستان د پارلمان پر یو غړي او سلاکار ډزې وشوې او وژل سو. د کراچی ښار پولیسو خبر ورکړ چې د القاعده شبکې یو مهم رستکونکی نیولی. متحد ایالات به د ایران له اټومي پروګراما لږ تر لږه 2% درنې اوبه واخلي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن ډی مستورا د سیمې او نړۍ د مشرانو د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. او د نړۍ د لږ تر لږه 150 هیوادونو مشرانو د اقلیمي بدلون د اغیز د کمولو لپاره د پاریس د موافقې پر لاسلیک کولو پیل وکړ.
د ساجی رډو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې ګڼ ماشومان د قانونو پسپړلو بوختي او حکومت په دې برخه کې ژمنه کوي چې د دې مسلې څېړنه به وکړي. خو اوس پر راشو د افغانستان او تاجکستان د سرحد ستونزې ته په داسې حال کې چې د منځنۍ اسیا هیوادونه له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته اندېښنه لري چې جګړه به دغو هیوادونو ته پراخه شي. د رویټرز خبري اژانس یو خبریال د افغانستان او تاجکستان سرحدي سیمو ته تللی دی او هلته یې وضعیت له نږدې لیدلی دی. په دې اړه تفصیل له ملالۍ بشیر څخه.
درو تاجک سړک جوړونکو په پنجاب سیمه کې تیر میاشت خپل کار کاوه چې د وسلوالو کسانو لخوا تر حمله لاندې راغلل. دغه وسلوال د افغانستان لخوا تاجکستان ته ور اوښتي وو. وسلوالو کسانو یو سړک جوړونکي ټپي کړ او دوه نور یې له ځان سره افغانستان ته یوړل. څو ورځې وروسته تاجک سرحدي ساتونکو د دغو کسانو د را خوشي کولو لپاره په افغانستان کې له هغه ځای سره نږدې د یو کلي د مشرانو په واسطه له وسلوالو سره خبرې وکړې. داسې پیښې په دې وروستیو کې تاجک افغان سرحد ته نږدې په شوراباد سیمه کې زیاتې سوي دي. د سړې جګړې پر مهال دغه ځای په بشپړه توګه د سرحدي ساتونکو لخوا اداره کېدی، خو اوس داسې نه ده. تاجکستان د پخوانی شوروي اتحاد له تر ټولو بېوزلې هیوادونو څخه دی چې د وسلوالو قاچاق وړونکو، برمته کوونکو او د دوی په وینا د اسلامي سختدریځو له خطر سره مخامخ دی چې غواړي په دغه هیواد کې ځان ته ځای ومومي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په خپله کلنۍ وینا کې وویل تروریستي ډلې خپل فعالیتونه زیاتوي او په ګاونډي افغانستان کې د دوی لبیا راپورته کېدو سره وضعیت نور هم ترنګلی سوی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پر پوله په شوراباد کې سرحدي ساتونکي نسته او د تاجک سرحدي ساتونکو پوسته له سرحده 2 کیلومتره لیرې پرته ده. دغه سرحد له افغانستانه د مخدره موادو د قاچاق تر ټولو لویه لار ده. افغانستان د نړۍ د مخدره موادو لویه برخه جوړوي چې دغه مخدره مواد په هیروین جوړولو کې کاریږي او له دغه هیواد منځنۍ آسیا تا روسیې او اروپا ته قاچاق کیږي. پر دغه سرحد یوازینی خنډ دلته پروت سیند دی چې تر لوړو او ژورو تیریږي او په د کال په روان وخت کې تر 50 متره سور لري. د ځایي اوسیدونکو په وینا له دغه ځایه قاچاق وړونکي د ټایرونو پر ټیوبونو تر اوبو تیریږي. تاجکستان ته د اسلامي سختدریځو د راوښتو خطر له هغه وروسته زیات سوی چې ناټو ځواکونه له افغانستانه ووتل او د امنیت په برخه کې تشه رامنځته سوه. دا خطر لمړی په افغانستان کې څرګند سو چې طالبانو پر کندوز شار حمله پیل کړې چې د تاجکستان له سرحد دومره لیري نه دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې امریکا، روسیا او پسمه کې لوی قدرتونه تاجکستان ته پټم دي چې د اسلامي سخت دریځ د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي، خو دغه هیواد د دې کار لپاره دومره تجهیزات نه لري. د دغه هیواد د ملي امنیت د کال لګښت د سرحدي ساتونکو د لګښت په شمول 104.4 میلیونه ډالر دی. تیر کال د پولیسو یو قومندان له دغه هیواد وتښتید او له اسلامي دولت سختریز ډلې سره یو ځای سو. تاجک چارواکي په دې باور دي چې دغه پولیس سوریه ته د جګړې لپاره تللی. په داسې حال کې چې افغان طالبانو تر اوسه پر سرحد لوی حمله نه ده کړې، خو تاجک چارواکي بیره لري چې شاید ځایي سختریز له اسلامي دولت یا نورو ډلو سره یو ځای سي او افغانستان د خپل اصلي ځای په توګه وکاروي.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډونکوونکي کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیره ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خبرو، خو اوس پراشو د بغلان مسلې ته. د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې ګڼ ماشومان د قانونو پسپړلو بوختي. د نهرین ولسوالۍ د دې ولسوالۍ په قانونو کې تر 13 کلنو کم عمر ماشومان درانه کارونه کوي. په کابل کې چارواکي ژمنه کوي د موضوع د څېړلو لپاره به سیمې ته یو هیئت واستوي. صالح محمد صالح په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
15 کلن خان محمد د بی وزلی لکبل مجبور سوی د شونزی پر ځای د ډبرو د سکرو د کان پس پړول کی برخه واخلي.
مکتب مې نه لکه اندیګه چقد بات کین کی.
خان محمد د نهرین ولسوالی په یو کان کی 200 متر جوړ سخت کار کوي او وی ورزنی آیدې د ورځي 800 افغانۍ دی. د ازادي رادیو خبريال د کار په اړه ورڅخه پوښتنه وکړه.
ما این بار میکنم.
در معدن چی بار میکنی؟
زغال بار میکنم.
مرکب. نو مرکب بار میکنم با دیگه کس میره.
د خان محمد په څیر پلسګونو نور ماشومان هم د نهرین د ډبرو سکرو په قانون کې شاقه کارونه کوي. ځینې ماشومان لخبل کورنۍ لري په ساعتونو ساعتونو په دغو قانونو کې په کار بوخت دي. لکه دغه ماشوم
روزانه
کوم 2300 کوم. سید عبیر بل کان کیندون کیدای چوی ل مجبوری په کان کی کار کوي.
کار نه ساګه
هیڅ کار نهسته. که ایران یا ترکیه ته ولاړ سم دوبیژم زکه نو مجبور سو یم چې دلته کار وکړم. سید عبیر بختور دی چې د کار ترڅنګ درس هم وای. خدای نیمش په د کار لپاره کان تزي او سهار وختي شونځی ته. خود شپې لخوا کار له خطره خالی نه دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي له دغو کارګرو ماشومانو د ناوړه جنسي استفادې خطر همسته. دغه کمیسیون اجرایی رئیس محمد موسی محمودی د خبره ازادي رادیو ته وکړه.
در موادین وخت کې نظارت درست وجود نداره.
کله چې په قانون کې سم څارنه نه وي شای له ماشومانو ناوړه جنسي استفاده وسی چې د ماشومانو د شخصیت پر وده ناوړه اغیز کوي او زیان لري. کله چې موږ د بچبازی د منفوري پدیدې په باب په ملي کچه څارنه وکړه په زیات مواردو کې نستمن ماشومان د تاوتریخوالي له خطر سره مخامخ وو. په ځینو مواردو کې له دوی جنسي سوء استفاده هم شوې ده.
خود نهرین ولسوال فضل الدین مرادی وایي هاشمی ګروپ د دې ولسوالۍ د قانونو د سمبالولو او راسپړولو مسؤلیت لري. د قانونو او پټرولیم وزارت د درې کلمخ کې اعلامیې لمخې د دغه وزارت او هاشمی ګروپ د شرکت ترمنځ د لسو کلونو لپاره د نهرین ولسوالۍ د قانونو د سپړولو تړون لاسلیک شوی دی. په همدې حال کې په نهرین کې د هاشمی ګروپ د شرکت یو مسؤل محمد امان ویل دوی په معیاري بڼه قانون سپړي.
دا د شیندری دریم نمبر سمڅه یا سوفته چې تازه کیندل شوی دی. له یو سلاتیا تر یو سلونیمی مترو پورې ټول لري. په شاو معیاري ډول ټینګ شوی دی. د هوا لپاره پکل لري. د خوندیتوب وسایل لکه د حرارت سنجولو آله او نور شیان هم لري. درې څلور انجینران دا کارونه پر مخ بیایي.
د کار د قانون د 13مې ماده لمخې تر 13 کلونو کم عمر ماشومان له کار څخه مناسب دي. په حقوق اکسونی کې چې د ازادي رادیو خبريال له بغلان ولایت څخه رالی جلی د شیندری په کان کې د نورو ماشومان ترڅنګ 15 کلن خان محمد هم په کار بوخدی. خو د هاشمی ګروپ د شرکت مسول محمد امان وای دو دوی په اړوندو قانونو کې کم عمره ماشمان کار نه کوي.
لس تر شلو پورې کسان دلته کار کوي، یو تن له اولس څخه تر اتلس کلونو پورې عمر لري، دلته کم عمره ماشومان کار نه کوي.
خو د نهرین ولسوال فضل الدین مرادی تایید کړی چې د دې ولسوالۍ په قانونو کې د افغانستان د کار له قانون څخه سرغړونه شوې ده.
دوی د هغه کلي ماشومان دي او د کان په شاوخوا کې ژوند کوي. دوی د 15 او 14 کلونو ترمنځ عمرونه لري. دوی تر دې کشران نه دي. د قانونو په سپړلو کې له دغو ماشومانو استفاده قانوني نه ده، خو دغه ماشومان د اقتصادي ستونزو له کبله قانون سپړي. هڅه کوو د پروژو په مرسته خلکو ته کار زمينه برابر کړو چې دغو ماشومانو د درانه کار مخه ونیول شي.
له قانونو په غیر مسلکي ډول ګټه اخیستنه بل ستونزه ګڼل کیږي چې د کان کیندونکو ژوند په خطر کې اچولای سي. د سیمې یو ارباب ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو وختونو کې د نهرین ولسوالۍ په قانونو کې د ماشومانو په ګډون د کارکونکو تلفات زیات و، خو د هاشمی ګروپ د شرکت استازي محمد امان ډاډمن دی چې د دوی په اړوندو قانونو کې د کار پرمختللي وسایل کارول کیږي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت په قانونو کې د ماشومانو د کار مخنیوي خپل اساسي دنده ګڼي، خو دغه وزارت ظاهرا په نهرین ولسوالۍ کې د کم عمره ماشومانو په کار خبر نه دی. دغه وزارت ویان محیدین نوري مو پوښتلی.
د قانونو او پټرولیم وزارت هیئت او کاري ډله د دې قضیه د څېړلو لپاره سیمې ته لیږل شوې ده. کچېرې ثابت شي چې د نهرین ولسوالۍ د قانونو په سپړلو کې له ماشومانو ګټه اخیستل کیږي، طبیعي ده چې د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې دا قضیه د قانون نافذونکو نهادونو ته سپارو او تمه لرو چې ستاسو له رپورټ نه د دې قضیې په بررسي کې ښه استفاده وکړو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت په پام کې لري په دې اړه څېړنه وکړي. د دغه وزارت معین واصل نور محمد ازادي راډیو ته ویل چې دوی جدیت شي.
زه دا موضوع ډیر ژر څېړم او د بغلان ولایت د کارو ټولنیزو چارو رئیس دنده لري چې ژر لاړ شي او دغه قانونه له نږدې وګوري او څېړنه وکوي، وروسته موږ ته راپور راکړي. وروسته د قانونو او پټرولیم وزارت له چارواکو سره په تماس کې کیږو چې هغه کم عمره ماشومان چې په قانونو کې کارونه کوي بیرته د هغوی له کورنیو سره یو ځای شي او مسؤلان د هغوی پر ځای مشران وګماري.
شغلی محمد په دې باور دی چې یوازنې ستونزه په افغانستان کې د قانون نه عملي کېدل دي. که څه هم افغان چارواکي ډاډ شي چې په ماشومانو د درنو کارونو مخه نیسي، خو څرګند نه ده چې د 15 کلن خان محمد په څیر د نورو ماشومانو برخلیک به څه کیږي.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکی طاهر روشن،
قدرمنو دوستانو او د ازادي او اوریدونکو د پروګرام ګرانو مینوالو، د سلام په وړاندې کولو او په دې هیله چې روغ جوړ خوش او سوکاله ووسی، دغه دی ستاسو د نن ورځې د خبرونې وخت رسیدلې او زه طاهر روشن دغه پروګرام تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، زموږ د پیغام ثبتولو په ماشين کې ستاسو د خوا بیلابل پیغامونه ثبت شوي چې موږ هڅه کوو د هغه زیاته برخه چې په هغه کې ستاسو ستونزې، مهم وړاندیزونه، نظرونه او شکایتونه شامل دي خبره کړو. او لکه څنګه چې همیشه مو دا کار کړی دی، هڅه کوو چې ستاسو د پوښتنو او شکایتونو ځوابونه د مسؤلو چارواکو څخه ترلاسه کړو. نو کله کله داسې هم پیښیږي چې اړوند چارواکي په دغه ورځ وخت نه لري او یا کومه بل ستونزه وي، خو تاسو خپل حوصله له لاسه مه ورکوئ. موږ ستاسو د دغو پوښتنو یا ستونزو ځواب په راتلونکي پروګرامونو کې درته پیدا کوو او خپروئ. نو په دې هیله چې تاسو همیشه دغه پروګرام واوري، دا دی د نن خبرونه ستاسو دوستانو په پیغامونو سره پیلو.
مې
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زمنیر خان محبت کمن دے جز میدان سوری دنا استر کلی سہا پٹول طالبان نو غک قوم چ بعد افغانانو ازار و نہلی نور جنگ او جگڑی پریک دی نترے ہو اشارہ مغولی گئے ځکه چې افغانان تل وژلېږي او وژنېږي او تل قتلېږي باید د افغانانو د وژنې مخه ونیسئ راشئ خپل وطن ته سولې آواز پورته او د جنګ جوړو څخه لاس واخلئ مننه دې ازادي راډیو څخه
زه خانزره مینوال د پکتیا ولایت ځاځي اړو ولسوالۍ اوسېدونکی یم په اول قدم کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم په دوهم قدم کې دا دو نمبر به د پټیشن شرکت حکومت تجارتی حکومت نه راکوم چې د افغانستان د دغه حکومت چې دکانداران په افغانۍ نه کارت نه ورکوي په کلدار کارت ورکوي دا معنی چې د دولت نشته مونږ څوک نه لرو دا څنګه حکومت ته چې خپل افغانۍ نه چلیږي په کلدار کارت ورکوي د خاطر چې لا شل رپې په کلدار کې زیات تر پاتې کیږي په افغانۍ کې تر ترور به پاتې کیږي نو دا د خلکو ملامتیا نه ده دولت کمزوری ده دولت نشته شرکت ته انجو ده هر سره په دې کې لګیدل چې بس پیسېونه ده کې اونور ملک څوک کسی کې نه دي دا افغانۍ چې بیا ارزښت شو دا دولت بیا سره دولت دو نمبر ده جلی ده هر سره شرکت ته جیپ کې بیٹه کوي او خوښته بده جواب وسی دولت نه خوښ کې چې د خپل افغانۍ پیسې ته خلکو ته لګ ارزښت ورکړي دا رقم کورو یو ونه سي ماشوم واسطه وځي تله غونې ورکه چې دوا کارت راوړې او کارت راوړا چې کالدوري راوړا نو دا عمل کې ګر شخان دی حکومت نه لري دا که صحیح حکومت وای دا مشکلات قسم خدای کوم لیدلی وای خدای معلومه خبره ده چې حکومت نشته او ور سره په دې کې لیدل چې خپل جب ډاکی ازادره ډونه ونه نه مننه کوم چې ما غا پیغام بار بار خور کې تر څو د دولت دوړ پور خورو غوښته ورسېږي خدای په امان
بله السلام علیکم زه حقال دا انا هلمند ولایت مدالیو سالیس خطا سر پتا ماسکیم دلته پلشکرګا ولایت د شګر کې لکه مې ول سالیس خراجی د خګری کومندانی امنیت ملي نن باسي نو تاسو خو خپل دا غشتنه ده چې د شګر په حق له باید معلومات وتی دا غریبانان چټي زوري غریب کار خلک دی یو د ولس زره یا پنګل زره او پنځه زره روپیه ګټلی هغه هم د دنیا خیالونه سړي دی په حق له باید تاسو معلومات وکي او موږ وشتن التاس خم دغاله السلام علیکم
بلے السلام علیکم زه محمد یونس غزنی دی ولایت اندر دی ولسوالی دی غادی دی کتون کو ته سلامونه کوم بعد له سلامو څخه ما دا پیغام په ډیره مهرباني سره د دې پیغام د نشر توقع لرم او د دې کنده د عمومي ما بس څخه درته زنګ وغوښتم مستر دلته دې زنم کیږي ما شپه مې سکیږي د دې شه دلته پروت یم هیڅ څه نه اواز نه اوري دا چې ډیر خلک له غو سره هم دا چې زموږ کې د دوسیې نو ثبوت نه وي خدای دې وکړي ما دا جخت هغه خلکو کې ورسو چې دغه مربوط کیږي او که نشه نه کوي واقعیت به موږ له دې رسنه یو خوا بده شي خپل پیغام په تمه یم او همیشه ورته غوږ نیول دی دا دې راځي سلام علیکم
السلام علیکم زه د هرات ولایت شندن ولسوالۍ تاسو ته څنګهاله کې کندرار نه ورور ته په شندن کې ډیر خراب دی نه که طالبان دی که حکومتی ځواکونه دی پر ملکیان ډیر ظلم کوي زه د اشرف غني او عبدالله سن دا هیله غواړم چې شندن کې ژر تر ژره د شفاک عملیات پیل کړي چې دا د مسلمانانو دښمنان زمیان دی وسلام ازادي راځي
بله السلام علیکم زه دا کندارا سماج کوم سره ټول آزادۍ کارکونکو ته سلامونه وایم خدای دې وکړي چې ما خبرې نشر کړم زه د سلسله ډرور خبره کوم مونږ د سخت لار کې پازاز سړک ډیره خراب دی خې سړک خراب ده نو موږ چې نمائندګان د انسان موږ چې پروګرامونه غواړي مونږ د سخت پازاز یو دا د مو پیغام نشر کړي موږ ته ولر کې اسکر ترافیک سواریان څنګه اوسکاسه ټول کنځایو کې به خبرې کوي نو ډېر سخت عذاب یو ایمو پیغام نشر کوي و سلام
زما دا پیغام دی د روزګان ولایت شیراتاس ولسوالۍ سره موږ د شیراتاس ولسوالۍ په نیږدې یو فراغاله د شیراتاس ولسوالۍ د روز په دیغاله موږ به تلیش کوي تقریبا دا چې ځنګل دی نو کښتونه په پښتنه مو بولان کې د غسلا پرالي نو دا کښتونه مو ټول بولان کې دي موږ دلته نه دی حکومت د حکومت پر موږ باندې تکانم کوي رښتیا د ورځې نو موږ دا پیغام دی چې موږ ډېر په مشکل کې پر یو غاړه خو قوم ورو دي پر دې کوم قوم ورو دي موږ درودو په مابین کې چې ما پیغام نشر شي چې پر موږ باندې د حکومت تکانه کوي
زه خان زرا مینوال د پکتیا ولایت جزیره بولسوالۍ اوسیدونکو په اول کلم کې د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو په اوریدونکو ته رزر کوم سلامونه اونې کې خیر احترامات وړاندې کوم په دوام کلم کې د پکتیا ټول ولستا غیرتی ولستا عرض کوم سوال ورته کوم چې کوئی خاصتا د جزیره خلکو ته فرل سکالو کې او تیګه په بلې تیګه نه د خوردل شوی په کې کار نه کیږي کوم کار نه چې پکتیا کې شي وی ټول یو بار مصرف دي اندر زادای حق دي چې کړل ټیکادار نه دوه دوه لا درې درې ډالر غوړي او د حکومت کو نه کیږي کوم پروژه وروړي پکتیا ته هر سړی خپل جیبو ډ کولو په سوچ کې تل لري نو د پکتیا غیرتی ولسته دا پیغام وړاندې کوم چې د کوم وکیلانو په پارلمان کې نو چې دوه دوه وکیلانو درای وي نو کله چې نیو نسل د دوی او سړی ترای وي کوئی چې هغه جب تک پات پنه کی ولسته افغانستان ته خدمت وکي ازاده راډیو نه ونه مننه کوم تر مو پیغام بار بار خپور کی تر څو د پکتیا خلکو ته د افغانستان ټول ولسته د شولایت خلکو ته مو پیغام ورسیږي 2940 نفر په پارلمان کې ناشتي 940 نفر مخاورې ته کار نه کوي دا 212 شرکتو په سلیکټ دي او کړل دا دوه سلیکټ دي یو کمانډان لري کابل ته یې بس کا یو باندې را خوشی کا بل ورتخت او دا ول منجو کوم شي چې پیسې ورکی وي خوشی پچی سار دي نو د ملت غم نشته وسره دا وکیلانو ترای ورنه کوی چې کمیشن کارانو دفتر دی
ما پیغام دا د وشو شول سوالیم موږ ډېر باندې پاتې وای دا د کمانډان موږ ډېر پاتې نو دا غوښتنه چې موږ سره خوږه کومه کوم سره وشي سلام
ګران یو نو موږ د ایران څخه څنګه ولندې نو دا کولای شي چې تاسو یو مشکل یې شته دی چې موږ ورنه کوي هغه د شګو کالون ګلې چې څنګه چې یو سره شوی دی او بیا په ور باندې وزلې دی وزلې دی تاسو دا مشرانو ته کولای شي دا موږ حیوان یلان کوي چې تاسو وایي چې خار غریبانو په حال باندې دی ورسیږي دیر کتا سو پوزی تمو خوانان تا دیر پا کلک کبان دی تسارت وارد سوی دی تسی بوپین سی دا خیر سرا دا خبال تسیران و دیر تک مشران تیران و پیسی دی مقدار دیو رسی دی دمون خواران افوانان چی دی هر سر این مجوری ما شمان ما موست و دای کارو مکی مشترک سرا تداد دن تک برسی دی من دا کراجس سی دا تیاران کراجس څنګه وهلی دي ما پیغام دغه دی چې حتمن به اعلان یې ډېره مننه
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه کاری محمد رزل د ننګرهار ولایت نه ازادۍ راډیو ته خپل پیغام پرېږدم او د ازادۍ راډیو د لارې نه ټول افغانانو ته سلامونه او نیکې هیلې او احترامات تقدیموم پس سلامونه دا پیغام چې په ایران کې د 27 قریشي سره کم ناوړه چلند شوی دی او بیا ورسره تاسو ناوړه سلوک شوی دی چې به رحمان به رحمانه توګه باندې وژل شوی ده د ایران حکومت څخه دا غوښتنه کوم چې دغه جنایتکار شخصیت دیونی ول شي او یدان دي چې یادي په یو قانوني سزا ورکړ شي او کوور نشي په افغانستان خلک ډیر سخت په غوسه دي او دې خبرې ډیر سخت په غوسه کړی دي او یو شاعر ویلی دی چې ساده لباس کې چا مغولې گئی پنځه ګورې چغدي دې کوم ټاپ ایران ته ځان ته اسلامي جمهوریت وي باید ستاسو ملکی دا ناول چلونه او دا ناول اسکارونه نه وي مایزان و اصلاح یو کني د سخت حالات سره مخامخ شو سلام بیتنه
قدر مون اوریدونکو د ستایش قریشی د وژنې په اړه چې وزلبنګون کې پیښوه د ازادي رادیو د چپو د لارې څو رپورټونه خبره سول او همدارس د دې افغان انجلی د وژلو په اړه د خبرګونونو په لړ کې د افغانستان د ځوانانو د مدني ټولنې د بنسټ یو رپورټ مهم درلود چې د هغه یو برخه تاسو ته وړاندې کوم
د ستایش قریشی د وژلو په اړه د خبرګونونو په لړ کې د افغانستان د مدني ټولنو د ځوانانو بنسټ خبرداري ورکوي کچېری د دغه افغان انجلۍ قاتل ژر تر ژره اعدام نشي دوی په کابل کې د ایران سفارت په خپل مدني حرکتونو سره بند کړي د دې بنسټ غړو د دوشنبه پورس په کابل کې د یوې ناسي پترس کې د ایران له حکومت عدلي او قضایي بنسټونو وغوښتل تر څو د ستایش قریشی وژل په جدي ډول تعقیب کړي او عدالت پلی کړي د دې بنسټ رئیس فردین فدایی په دې اړه
وایي
بزوترین فرصت باید با ارشد مجازات محکوم
شي. تر جره باید دغه کس په ارشد مجازات محکوم شي. بل دې مو په پوره یقین سره واده ورکو چې د ایران سفارت به بند کړو او په هیڅ عنوان به چاته اجازه ورنکړو چې زموږ مخاوني سي، ځکه دا زموږ مسلم حق دی.
یو شمېر مدني فعالانو په بامیانو کې هم تیره ورځ د یو اعتراض په ترڅ کې د ستایش د قاتل د سزا غوښتنه وکړه. په همدې حال کې یو شمېر ایراني چارواکو او د ښځو په برخه کې د ایران د ولسمشر مرستیال دغه یو وحشیانه عمل وګڼه. د یو شمېر ایراني رسنیو د راپورونو په اساس د هغه هیواد یو شمېر چارواکو ویلي چې دغه پیښه به قضایه قوه بې له کوم تبعیزه تعقیب کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد سفارت ته په ایران کې دنده سپارل شوې چې دغه قضیه د هغه هیواد له عدلي او قضایي بنسټونو سره په جدي ډول تعقیب کړي. د دغه وزارت وایاند شکیب مستغنی له ازادي راډیو سره وویل افغان حکومت د یادې قضیې د پیښې د عاملینو د اشد مجازات غوښتونکی دی.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د هیواد سفارت ته په تهران کې دنده سپارلې څو دغه موضوع د ایران اسلامي جمهوریت د دولت له عدلي او قضایي بنسټونو سره تعقیب کړي او د رنز لیدلې قریشي کورنۍ سره د هیڅ ډول همکاري نه د عدالت د تحقق په برخه کې دریغ ونه کړي.
نو په دې هیله چې د دې بې ګناه نجلۍ قاتل ته وړه جزا ورکړل شي، د دې خبرونو نور پیغامونو ته دوام ورکړو.
نورستان ولایت نا قاری محمد مدنی آزادی راډیو سره تماس کیما. لمړی قدم کې د آزادی راډیو ټول محترم اوریدونکو او کارکونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د سلام څخه وروسته خوشبختانه په نورستان کې اوس مهال په حکومتي اداراتو کې هر کارونه په شفافیت سره ترسره کیږي. د جناب قاضی صاحب په دورت کې نورستان د افغانستان د ټولو ولایتونو په نسبت ادارې فساد کې لومړی مقام درلودل. ولنیک کمرغه د نورستان اوسنۍ والی محترم خاغلی مولوی حافظ عبدالقیوم دغه مدیریت تر سره کول په نتیجه کې نورستان یوازنی ولایت دی چې په کلي توګه اداري فساد مخ نیول شوی ده. هغه کوفل صاحبانو په کچه فساد ده که په سیمه ییز حکومتوالۍ کې اداري فساد ده. همدا علت دی چې اولس دولت سره همکار دي او دغه امنیت دغه نورستان کې خشوی ده. کله چې اداري فساد مخ نیول کېږي نو طبیعي خبره ده چې له خپل دولت سره همکاري کوي، سره چې ولسونو همکاري وي دومره امنیتي شرایط هم د ډاډ وړ وي. نو زما په نظر باندې په دې باور یم هغه څوک چې په قوي ایمانداري سره ولس پرستۍ او وطن دوستۍ احساس لري او د فساد مخنیوي لپاره په قوي اراده او په قوي عزم سره او په پاک نیت سره هڅه وکړي نو خبر نشر ڈیر سخت نمائندگان چھ پر گرام واڑی داغا خلق افغل مچوانان نه فریدی کټیویات باندې ولر شي، نه فریدی په یوونی باندې کې نه فریدی مچوانان لړار غږ نشي کولای. وو ډیر سخت آزاد یو د کابل تر کندهار لایلار دونه خراب ته شلندازی وتلای. یو ورځی کوم غټ سره غزنی تراتو له کابل څخه په موټر کې ټول جمپنی ډکړی وله یو کچنه کفرک شو یو غتیم خاوره شو ورو بالوونه ټول یو جم نه د دوه نه دی له پوسټه چخه لس متره او پنځلس متره اخوا ته مینو نه وتی دی. طالبان هغه نغوت څه نه وایي موږ یې دغه سر باندې نو کوي باري په دوغه اډه کې د کابل اډه کې د غلط په کابل کې د کندهار څخه مټان دی راته دی نو وست دی دغه اسکر دی دا پیسې ورچا شي د نو کوي سر باندې یو بار شی مې کې دی چې په سر باندې باري یو مټانو ټکر نه کړای چې مابین کې باري یو مټانو چې پکړی نه دی نو هغه مټانو چې پکړی چې پر ګرامونه ورچو غواړي کار غندې کې پیسې ورچو غواړي شراب در بار کړی مشکل نسته چې 200 روپے ورکې ورس مو تر ماسن لاسی یو نه پر دراونیږي چې په سلاو موټر راځي ولاړی ورې 200 روپے ورکې نور هیڅ مشکل نسته. و سلام.
ګرانو دوستانو، د ازادۍ اوریدونکو د نن ورځې پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. باید یادونه وکړم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو قدرمنو دوستانو د راغلو ثبت شوی پیغامونو پر اساس جوړیږي. هیله ده چې تاسو همیشه خپل ستونزې، وړاندیزونه او نظرونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين د لارې زموږ سره شریک کړئ. زموږ د پیغام ثبتولو د دستګاه شمیرې د همدې پروګرام په پای کې درته خبرو. ستاسو د آرام او سوکاله ژوند په هیله شیشه به.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو لاونه ترو وورزی پونیکی ساعت